افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعته خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویم نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. نن د اکشن به ورځ ده، د غبرګول یا جوزا شلمه د جون میاشتې نهمه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو اړوندې سپارښتنې د دې هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا نه دي. حسن کاظمي قومي دا څرګندونې پرون شنبه په تهران کې په یوه خبري غونډه کې وکړې.
به خاطر اینکه حجم بحران و چالش در افغانستان
سرنگ چه په افغانستان که ده بحران او ننګونو کچه درنه ده، نو دې ترتیا شته چې د هیواد د ملي ظرفیتونو څخه او ورسره د سیمې د دولتونو له نیکو همکارایو ګټه پورته کړي. دا د لاسوهنې معنا نه لري، بلکې یو وړاندیز او د خیر ښېګڼې مشوره ده.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې تهران پرون د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس د غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان او ایران ځانګړو استازو ګډون درلود، خو د طالبانو حکومت که څه هم بلنه ترلاسه کړې وه په دې غونډه کې ګډون نه و کړی. د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس ډلې لومړۍ غونډه د همدې هیوادونو د استازو په ګډون تېر کال په کابل کې جوړه شوې وه. سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد بهیر پرون د کندهار له نړیوال هوایي ډګر څخه د 1141 حاجیانو له تلو سره بشپړ سو. سږ کال سعودي عربستان افغانستان ته د 10,000 حاجیانو سهمیه ورکړې وه، خو چارواکو د حکومت د سهمیې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت سترې محکمې پرون اعلان وکړ چې د بلې اونۍ د دوشنبې په ورځ، یعنې د غبرګولي 28 نیټه، به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د طالبانو حکومت پرون په کاپیسا کې دوه کسان د نامشروع اړیکو د لرلو په تور په محضر کې په درو وهل. د طالبانو حکومت سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې د کاپیسا ولایت د حصی دوم ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې د حکم پر اساس دا کسان پرون شنبه هر یو په محضر کې په 300 درو ووهل سول. په تېرې یوه اونۍ کې دا څوم وار دی چې طالبان په محضر کې د بېلابېلو تورونو له کبله خلکو ته سزاوې ورکوي. د تېرې سې شنبې په ورځ 43 تنه نارینه او 15 مېرمنې د سریپل په ورزشي لوبغالي کې د غلا، لیواتات او د دوی په وینا د نورو غیر اخلاقي جرایمو په خاطر په درو ووهل سول. دغه راز له غور او پنجشیر ولایتونو څخه هم د ورته سزاګانو خبرونه رسیدلي. ملګرو ملتونو، د بخښنې نړیوال سازمان امینست انټرنیشنل او د بشري حقونو نورو سازمانونو په محضر کې خلکو ته سزا ورکول غیر انساني او زړه بوژنوونکی عمل بللی او ویلي دي چې دا کار له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د اسرائیل د هغه اعلان په اړه چې وایي ځواکونو یې د غزې په تړنګه کې څلور تنه اسرائیلي برمته سوي ژوندي ژغورلي غبرګون وشو. جو بایډن پرون په پاریس کې په داسل کې چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون یې تر څنګ وو خبرونه ته وویل
تر څو چې ټول یرغمل خپل کورونو ته ستانه نشي او اوربان ونشي موږ به خپلې هڅې ونه درو، او دا خبره ډیره اړینه ده.
د تیر کال د اکتوبر پر اومه د اسرائیل پر قلمرو د حماس ډلې د برید په نتیجه کې 1200 کسان وژل سول او شاوخوا 240 نور برمته سول. له دې وروسته اسرائیل د غزې په تړانګې کې حمله پیل کړې. د غزې روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلي چې تر اوسه په دغو حملو کې لشپور دی شزرو ډیر فلسطینیان وژل سوي او 380,000 نور ټپیان سوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. سعودي عربستان پرون ویل چې امنیتي ځواکونه د حج مراسمو په درشل کې له مکې مکرمې د حج په سلګونو زره ناراجستر زیارت کوونکي راټول کړي دي. ټاکل سوی د حج اصلي مراسم را روانه جمعه پیل سي. د حج پر مهال د ګڼ ګوڼي تنظیمول له عمده ستونزو ګڼل کیږي، ځکه هر کال په سلګونو زره کسان په دغو مراسمو کې برخه اخلي. تېر کال د ورغلو حاجیانو شمیر 1.8 میلیونه وو. په هغو کسانو کې چې له مسجد الحرام څخه لرې کړی سوي 1,35,998 بهرنیان هم شامل دي چې په سیاحتي ویزو عربستان ته تللي وو او د حج ویزې نه وې کړې. د سعودي عربستان دولتي اژانس سعودي پریس خبر ورکړی چې د سعودي چارواکو 1,05,580 نور ځایي کسان هم راټول کړي چې د مکې مکرمې اصلي اوسیدونکي نه وو او د حج اسناد یې هم نه درلودل. یوې مرستندوی ډلې پرون شنبه وویل چې د لیبیا ساحلونو ته څیرمه یې د 1,200 پناه غوښتونکو مړي ترلاسه کړي او د ایټالیا د ساحلي ساتونکو یوې کښتۍ ته یې سپارلې دي. هر کال د لامپیدوسا ټاپو له لارې په زرګونو کسانه هڅه کوي چې له شمالي افریقا څخه ځانونه ایتالیا ته ورسوي. د بې پلي ډاکټرانو ټولنې وویل چې دغه یولس مړي د پلټنې د هغو عملیاتو پر مهال ترلاسه کړه چې څه باندې 9 ساعته یې دوام وکړ. د سومالیا حکومت وایي 15 سرتیری له افراطي وسلولو سره په هغه جګړه کې وژل سوي چې د نږدې 500 افراطي وسلولو د وژل کېدو سبب هم سوه. دغه 500 افراطي وسلول د الشباب افراطي ډلې غړي وو چې د پلازمینې موګادیشو د شمال په 350 کیلومتري کې پرون د جګړې پر مهال وژل سوي. د سومالیا حکومت په اعلامیه کې ویلي دولتي ځواکونو د الشباب ډلې د پلان سوي حملې په باب اطلاعات ترلاسه کړي وو او په ګلګادو سیمه کې په یوه کمین کې دغه شمېر افراطي وسلول ووژل. اعلامیه وایي د الشباب وسلولو خلاف هوایي حملې هم سوي دي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو سرپرست وزیران د روسیې کازان ښار ته ورسېدل څو هلته د پوهنې او لوړو زده کړو د وزیرانو په فورم کې ګډون وکړي.
د پوهنې او لوړو زده کړو د وزیرانو سفر د مورید ښکاري ځکه دوی عمل کې د زده کړو تحصیل خلاف ولاړ دي.
د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان کې له لوړې سره د میلیونونو کسانو د مخامخې دو په باب اندېښنه شولې.
په کورنۍ کې 12 کسان یوازې 2 وخته ډوډۍ پیدا کولی شم او بل 1 وخت نشم پیدا کولی.
ننګرهار کې د 130 جوړو ډله ییز واده سوی. په چمن کې لا هم د پرلت کوونکو احتجاج روان دی او وایي چې زور زیاتی ورسره سوی. امریکا ولسمشر وایي روسیا که په اوکراین کې بریالی سي هلته به بیا هم دوام ونه کړي. د خپرونې په 2 نیمه کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزیران پرون د روسیې کازان ښار ته ورسېدل څو هلته د پوهنې او لوړو زده کړو د وزیرانو په غونډه یا فورم کې ګډون وکړي. دا وزیران داسې مهال په بهر کې د خپل هیواد استازیتوب په یوه نړیواله غونډه کې کوي چې د پوهنې وزارت تر 6 ټولګي پورته د نجونو تعلیم او د لوړو زده کړو وزارت د نجونو د پانتونونو دروازې بندې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله آغا او د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د پوهنې او لوړو زده کړو په اړه په یو نړیوال فورم یا غونډه کې د ګډون لپاره پرون د روسیې کازان ښار ته ورسېدل. د پوهنې وزارت ویان قاری منصور حمزه پرون پر ایکس شبکې په یو ویډیوي پیغام کې د کازان په غونډه کې د حبیب الله آغا د ګډون خبر ورکړ.
د پوهنې وزارت محترم سرپرست الحاج مولوي حبیب الله آغا د پوهنې د وزیرانو په دوهم نړیوال څلور ورځنی فورم کې د ګډون په مخه په رسمي سفر د روسیې د کازان ښار ته لاړ. په یاد فورم کې به د پوهنې وزارت محترم سرپرست د افغانستان د ښوونیز وضعیت لاسته راوړنو فرصتونو او ننګونو په اړه تفصیلي وینا وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاء الله هاشمی هم په ورته پیغام کې کازان ښار ته د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر د سفر خبر ورکړ. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال لا نه و پوره شوی چې تر شپږم د لوړو ټولګیو لزده کوونکو نجونو څخه د تعلیم حق واخیستل شو. د طالبانو حکومت د 2020 کال په پای کې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بېل کوم دلیل بندې کړې. په داسې یو حالت کې به د طالبانو وزیران د کازان په غونډه کې د کومو مسایلو په اړه خبرې کوي. د جمهوری نظام پر مهال د پوهنې وزارت معین او سرپرست ابراهیم شینواری د پوښتنې ته په ځواب کې وایي
د پوهنې او لوړو زده کړو د وزیرانو سفر به مورید ښکاري ځکه دوی عمل کې د زده کړو تحصیل خلاف ولاړ دي. نو که چیرې دوی هلته د لپاره چې کوم پیغام وړاندې کړي خو پیغام نه لري، او که چیرې د مثبتې زاویې نه ورته وګورو او دوی له نورو ملکونو او نورو هیوادونو نه واوري او د نورو اسلامي ملکونو د پوهنې او لوړو زده کړو له وزیرانو څخه د هغوی د لاسته راوړنو ګزارشونه واوري او وګوري او هغوی سره بحث وکړي او یو مثبت تاثیر پرې وشي، نو بیا باید ورته په مثبت نظر وګورو.
په افغانستان کې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته له څه کم زر ورځو راهیسې ښوونځي ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. د تعلیم له حق څخه د نجونو د بې برخې کولو له کبله نږدې یو کال مخکې اروپایي ټولنې د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر حبیب الله آغا په ګډون د طالبانو پر دریو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. ملګرو ملتونو، متحدو ایالتونو، د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او ډیرو نورو نړیوالو ادارو او دولتونو هم طالبان د نجونو پر تعلیم د محدودیتونو له کبله غندلی دي. طالبان وایي چې دوی د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دي او ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر تګلاره کار کوي، خو دا تګلاره لا هم نه ده جوړه شوې او ښکاري چې طالبان اوس حتی په دې اړه خبرو ته لیوالتیا نه لري.
په چمن کې لا هم د پرلت کوونکو احتجاجونه روان دي. دوی وایي په وروستیو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوی په وړاندې ځواک کارولی او زور زیاتی ورسره کړی دی. دغو کسانو له اکتوبر میاشت راهیسې هلته پرلت جاری ساتلی او افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت د شرط لرې کېدو غوښتنه لري. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال سمد شبنم په راپور کې.
په چمن کې د پرلتوالو د احتجاجونو لړۍ روانه ده. دوی د مۍ له څلورمې په چمن کې د پاسپورت دفتر او بینکونه د احتجاج په توګه تړلي دي. د جون له څلورمې د امنیتي ځواک او پرلتوالو ترمنځ د تاو تریخوالي پیښې رامنځته کیږي. د پرلت کمیټې او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي عبدالله علیم پهلوان د جون پر اتمه د شپې ناوخته مشالی ډو ته وویل د پرلت کمیټې یو بلغړی ولسیار خان د جون پر اتمه د شپې ناوخته مشالې ډوتول چې پرلتوالو په خپل منځ کې د جون پر ومه یو غونډه هم کړې. داغه خبره چې د مئی له څلورمې تر اوس مهاله د دوی درې کسان مړه، شاوخوا یو سل لس کسان ژوبل شوي او په لسګونه نور نیول شوي دي.
پرون د پرلت ډیره اوږد میټینګ وسلو د پرلت کمیټې چې په هغه کې موږ دغه شی په ګوته کوي چې سرکار کستن داسې یو ماحول جوړول غواړي، خلکو ته اشتعال ورکول غواړي او په دې اشتعال کې خلک راپاروي چې د حکومت په ضد باندې یا د حکومتي ودانیو ته نقصان ورورسوي. زموږ ژوبلې کسان تر یو سل لسو پورې رسېدلي دي چې دا زخمیان دي او تر درې سوو شاوخوا چې دي هغه عام خلک کلیله وړ شوي دي، په هغه کې نه کسه زموږ د پرلت کمیټې هم ده.
د جون پر څلورمه په چمن کې د حکومت لخوا نیول شوي د پرلت کمیټې پنځه غړي د جون پر اومه په کوټه کې عدالت ته وړاندې کړل شوي. په دې اړه د سپریم کورټ وکیل زاید اغا د جون پر اتمه مشالې ډو ته وویل پلتوال وایي چې د نیورسو ملګرو سره تر اوسمهاله ملاقاتونه نه دي سوي. د جون پر اتمه د پښتون ژغورن غورځنګ د کوټې مشر نورباچا مشال ډوتول چې دوی په کوټه کې کرام برانچ تاړنې ته ورغلي خو د هغوی سره د ملاقات اجازه نه ده ورکړې.
د څلور ورځې د دوی هیڅ معلومات نه وو چې دوی چیرې ایښي. ورونه دغه خلک راوستلي ول په کوټه کې سیشن عدالت کې دوی پیش کړی. بیا موږ ورالو د کرایم برانچ تاڼې ته، یو څه بسترې وې چې هلته به دوی پکې ویدېږي، او یو څه د خوراک سامان وو، او ورسره د وکیلانو وکالتنامې وې چې په هغه باندې به دوی خپل دستخطونه کول چې هغه وکیل بیا د دوی دپاره په عدالت کې هلې ځلې وکړي. تقریبا تر یو ساعته پورې موږ هلته د کرایم برانچ تاڼې په گیټ کې ورته ولاړولو، موږ یې دننه نه پرېښولو،
حکومت ته نیول شوو پلتوالو شمېرې نه دي ښوولي. خو د بلوچستان حکومت وایند شایدرین د جون په شپږمه ویلي وو چې د امنیتي ځواک سره په تاوتریخوالي کې 12 امنیتي سرتیري او 15 پلتوال ژوبل شوي دي. پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کول پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او پنډیان پرلت د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8 روان دی. دوی له حکومته د چمن او سپین بولدک ترمنځ سره دې دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې دا ګامې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. د حکومتي چارواکو او پرلتوالو ترمنځ په واروار خبرې سوي، خو څه پایله نه ده ورکړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې د روان کال د می او اکتوبر ترمنځ 12.4 میلیونه وګړي به د خوړو له کموالي سره مخامخ سي. دې سازمان په یو نوي راپور کې ویلي چې 4 میلیونه خلک چې 3.2 میلیونه یې تر 5 کلونو کم عمر ماشومان دي، له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ وي. او نور تفصیل.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به د روان کال له می څخه تر اکتوبر میاشتې پورې 12.4 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي، چې له دې ډلې څخه 2.9 میلیونه وګړي له قحطې څخه یو ګام واټن لري. د ډبلیو ایف پی د راپور له مخې چې د جمعې په ورځ خپور شو 4 میلیونه خلک چې 3.2 میلیونه یې له 5 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي، له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغه سازمان زیاتوي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د می میاشتې ویجاړوونکو سیلابونو د خلکو کورونه، کښتونه او څاروي له منځه وړي، او دا سیلابونه تر ډېره په هغو سیمو کې راغلي چې خلکو د ژوند د دوام لپاره تقریبا هیڅ څه نه درلودل. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا مهال له سیلاب ځپلو سره له خپلې کومکي بودیجې څخه کار اخلي او د خوراکي توکو د مرستې لپاره د بودیجې کمښت سره مخ دي. په دې راپور کې ویل شوي چې ډبلیو ایف پی په راتلونکو شپږو میاشتو کې، یعنې د جون څخه تر نومبر پورې، د مرستې عملیاتو د دوام لپاره 510 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغې ادارې زیاته کړې چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 14.5 میلیونه ډالرو بیړنۍ بودیجې ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د می په میاشت کې له 2.3 میلیونه خلکو سره مرسته کړې چې پکې د خوراکي توکو بیړنۍ مرستې، نغدي پیسې او د خوارځواکو لپاره د تغذیه توکي شامل دي. د کندوز خان آباد ولسوالي اوسیدونکي چې نوی غوښتنومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې پخوا روغتیایي کارکوونکي وه، اوس وزګاره ده او یوازې په وچه ډوډۍ ورځ تېروي. نوموړی وایي له 5 کلونو کم عمره دوه ماشومان لري چې دواړه په خوارځواک کې اخته دي.
لکم 3 ساله است، خردش 1 سال و 2 ماه است، بسیار زیاد می 3 ساله و
یو ماشوم می دریکلن او بلی دیو کالو دو می است دی ورزوا کلی پلار نستا زد کو ډوډۍ غټون کیم دند نستا دریکل کی کی چی هیڅ کار نه لرم. درې ځلې کلینیک ته ولاړم خو درمل نه ونسوه، اوس په وچه ډوډۍ مورستی رو
جایشان نه ولادی کی کتن نه نه خوش.
د بغلان د کرکر کلی اوسیدونکی محمد میر وایي چې له وروستیو سیلابونو وروسته یې 12 کسیزه کورنۍ تر یوې خیمې لاندې شپې او ورځې تېروي او د ژوند د دوام لپاره هیڅ نه لري.
الحمدلله
شکر د قومي کې اسیم د ورځو قومي چې آزاد نشي د غزوم. په کورنۍ کې 12 کسان یو، یوازې دوه وخته ډوډۍ پیدا کولای شم او بل یو وخت نشم پیدا کولای. ما یو موټر درلود او په هغه مې کار کاوه. هغه سیلاب یوړ، اوس هیڅ پیسې نه لرم. موږ غواړو ژوند مو بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي. هر هغه څه ته اړتیا لرو چې سیلاب وړي دي.
تر دې مخکې هم نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې وروستیو سیلابونو او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته کړې ده. ډبلیو اف پی وایي سږکال په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم یو بهرنی مسئله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي روسیا که په اوکراین کې بریالی سي نو هلته به ونه درېږي. ښاغلی بایدن پرون په پاریس کې د خبرو پر مهال یو ځل بیا د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین څخه کلک ملاتړ څرګند کړ. هغه زیاته کړه امریکا په خپل ټول ځواک سره د اوکراین تر څنګ درېدلې ده. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون په پاریس کې د خبرو پر مهال یو ځل بیا د روسیې د غیر مواجه یرغل پر وړاندې له اوکراین څخه د امریکا کلک ملاتړ اعلان کړ او خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د بریا په صورت کې به د روسیې تجاوز پای ته ونه رسیږي. ښاغلی بایدن په داسې حال کې چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون تر څنګ ولاړ و وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په اوکراین کې تم نشي او ټوله اروپا به وګواښي، خو هغه زیاته کړه چې امریکا به اجازه ورنکړي. بایدن زیاته کړه چې متحد ایالاتونه په خپل ټول ځواک سره د اوکراین څنګ ته ولاړ دی. ایمانوئل مکرون چې فرانسې ته د رسمي سفر پر مهال د بایدن کوربه دی، په ګډه خبري غونډه کې د متحدو ایالاتونو مننه وکړه او بایدن ته د لومړي زبر ځواک د ولسمشر خطاب وکړ. هغه بایدن ته وویل چې اروپایان ډیر درناوی ورته لري. د امریکا ولسمشر ته چې له تیرې چهارشنبې ورځې راهیسې په فرانسه کې دی، په پاریس کې خورا پرتمین هرکلی وویل شو. بایدن د جون په 6مه نیټه د نورماندی د جګړې د 80مې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ او یو ورځ وروسته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وکتل. له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې د قانون له توشیح وروسته د لومړی ځل دی چې بایدن له زلنسکي سره ګوري. د دې کتنې پر مهال بایدن د 225 میلیون ډالرو په ارزښت له اوکراین سره اضافي پوځي مرسته چې توغندي او د هوان توپونو او دافع هوا توغندیو مرمۍ پکې دي هم اعلان کړه. په وروستیو څو اونیو کې وروسته له دې چې روسي ځواکونو په تیره د اوکراین پر ختیځ ښار خارکیف سخت حمله وکړه، اوکراین د نور پوځي ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره تر فشار لاندې دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی د جمعې په ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل د متحده ایالاتونو د وروستیو مرستو په مټ اوکراینی ځواکونه توانېدلې دي چې د خارکیف په شاوخوا کې د روسیې پرمختګونه شنډ کړي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 کال د فبروري په 24مه پیل شو چې تر اوسه هم روان دی.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د کندهار اوسیدونکو د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. د خلکو په خبره د تیلو د ټیټ کیفیت لکبل یو سایت خراب سیوی او دوی لټاونونو سره مخامخ کړي دي. دا هم په ډیره تفصیل.
د کندهار اوسیدونکو نجیب الله وایي په دغه ولایت کې د تیلو د ټیټ کیفیت له امله د ارکیږي چې په میاشت کې یو ځل خپل وسایط مستری ته د جوړولو لپاره ودروي. د په خبره د تیلو ټیټ کیفیت یې ورځنی چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي او د وسایط د خرابتیا له کبله نسي کولای خپل کارونه پر وخت سره کړي.
د تیلو کیفیت ډیر خراب دی په کندهار کې، په جې خاطر خراب دی چې ار مرسیکل وګوره مرسیکل ساس ته پاتې کې خامخه درې. اگر اگر زوای چې تیل خراب دی او موټران هم دغه سیم مستریان ته شل چر ولاړي خاز د تیلو د خاطر نو د ازمشت وطنوال د تجارتان دغه دای سي ورغه کې چې د ازمشت د کندهار 40 سره برابر کې ځان خلک د مشکل او دغه سره وست حالات هم دایسي الله تیاری ته کم نظر معلومیږي.
د کندهار یو شمیر نور وسیدونکو هم د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې دوی لستون سره مخ کړی دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د تیلو د کیفیت لپاره دی له دکانونو او پمپونو وخت پر وخت نظارت تر سره کړی او سرغړون کې دی مجازات کړی.
زما نوم محمد ظریف دی. پندران توار سه
ارزان تیل راوړي یا موټر یا موټرسایکل د چوروا چې موټرسایکل چې د نیمې لارې بوځي پر نیمې لار خراب وي ټوله د چیلو سم موټر خراب یا موټرسایکل د ورځې لس موټر دلته یو په بل پسې سره کیبل کړي خو د هغه د چیلو د لاسه وي د دولت سمه دا غوښتنه ده چې چیلو پر دوکاندارانو وګرځي پر پمپو والا وګرځي د چیلو کیفیت وګوري چې هلته ارزانه شی راوړي دلته موټران ټوله خرابوي موټرسایکلان موټران ټولو ته تاوان لري
منم صدیق الله دی د دولت څخه مدافع ایش ورو ده چې دغه تیل کیفیت سم کې انو د تیل ډیر خراب ست چې د موټرانو یا د موټرسایکلانو د وکمو دغه خرابې
په ورته وخت کې په کندهار کې د موټرونو او موټرسایکلونو جوړونکو هم وایي چې دوی ته ډیر شمیر خراب سي وسایل چې د تیلو د ټیټ کیفیت لامل خراب سي وي راوستل کیږي د دوی په خبره اوس مهال ډیری موټرونه برېښنایی دي او د تیلو ټیټ کیفیت یې ژر خرابوي
زمانو سید محمد دی چې موټرسایکلانو د زرنجانو د جنریټرانو مستریما د زیات د تیلو د مال خراب چې دغه ډیر د تیلو د مال خلاف را روان دي ګرد تیل خراب چې سم تیل چندان نهسته یو ځای ځای پیدا کیږي چې مونږ چندان د پمپو والا و دغه څوک چې خرڅي ګرد تیل خراب کی موږ دنج را وړي خراب دی ما خپل خرڅول د خراب کیاس مرب سپری شو خلګو کنزل کول غاوی کوي چې وګورم چې کله خلاص کې والونه خراب کی والونه جام کړی دي یا قرار یې ګر سره کښنه پکې مکمل چل زیات خراب کی
زمانوم مستر اسماعیل دی دا اوس موټر خو برکی دي د خو به خت زینش دا وروای چې دوه قدم نزی بیا مو ټانکی را تاکو ورپاکې کو بیا چیل ورته برابر کو د بده سر فراوړو
حادثه مو وکړه په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د نورم سټنډر ادارې نظر هم واخلو خو دغه ادارې چارواکي خبرو ته حاضر نسول
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري ننګرهار ولایت کې د یو سل ډیر شو جوړو د لایز واده وسو د دغه واده تنظیمونکي وایي دا پروګرام یې د هغو ځوانانو لپاره جوړ کړی و چې د اقتصادي ستونزو د کبله له کلونو راهیسې کوژدن پاتې وه او د واده کولو اقتصادي وسع نه درلود دا هم تفصیل
په افغانستان کې د ډلیز ودونو پروګرام د ځل ننګرهار ولایت کې ترسره شو د یو خیریه بنسټ لوري په جوړ شوی دې پروګرام کې د یو سر ډیر جوړو هغو ځوانانو ودونو وسول چې د اقتصادي ستونزو له امله په کلونو کلونو کوژدن پاتې شوی و زینو زمانو ازادي رادیو سره خبرو کې د خوخی په څرګندولو سره وویل چې ولورونه یې معاف او اقتصادي پلاوه د واده له درنو مصارفو بچسول لدی ډلې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو جهانزیب او د کونړ ولایت اوسیدونکو عبدالوهاب ازادي رادیو ته وویل
مشکلات هم رب مته ګټل کانا لکه د اقتصاد د خانه لکه مثال درې سو څلور سو بم دورز پیدا کول هغه د کور نه پکا کیدل او نور د هم دغه نه اله واسه چاره بودیجه نه جوړیدا چې موږ دا غټ ولور وڅ کړه او تقریبا څلور نیم لکه البته چې خالي دا چې کډال په خاطر د دې چې شپږ کال او کال یو ځوان ناس دی وایي یو خوراکي شپږ کال ناس دا ډیر غټ مشکل دی البته دا چې ودونه وشه دا زه په خپل هم په یاد ما زما د کوزي د سوای په شپږ کال کې د شپږ کال ما مثال خبره ده چې کار کول لکه واسه د 200 سو غټل 300 تو د کور خرچه به کېدل او ما دومره واسه نه درلودل چې کسان خبره د واده لپاره پیسې برابرې کم او واده ته وکم زما ورور د سوای 3 لک روپۍ ورور میو او یو دوه تولی سره
دا ډلیز واده د سیلاب خیریه بنسټ له لوري جوړ شوی و هڅه مو وکړه چې د دې بنسټ مشر سید احمد سیلاب نه د دې ډلیز واده د مجموعي لګښت په اړه معلومات واخلو خو له زیاتو هڅو سره سره ونه توانیدو د دغه پروګرام یو ګډونوال او لیات خیریه بنسټ سره مرسته کوونکی او د ننګرهار ولایت د کسبګرو او هټیوالو خونی مشر باز محمد ځوانمال په افغانستان کې د موجودو درنو او د ځوانانو له وسپورته دودونو د سیشن به پورز ازادي رادیو ته وویل
دغه اقدام خو
خوځي او نیک اقدام بولم زکه چې زمونږ په حیوانات کې بیروزګاری ډېر ده، زیاتره ځوانان زمونږ بیروزګار دي او دلته یو بد فرهنګ پاتې شوی. خوشبختانه چې ورځ تر بلې دغه د ولور بد فرهنګ او یا د زوم د کور هغه ګزاف پیسې اخیستل یا هغه ورځ تر بلې انشاءالله مخ په کمېدو دي. نو دغه سه ډلیز ودونه دغه یو ښه پیغام لري زمونږ د ټولو هیوادوالو دپاره.
له دې مراسمو ازادي راډیو ته استول شوی یو ویډیوګانو او عکسونو کې ښکاري چې دغه یو سلو دیرس او د سو یو جوړو ته د کور ځینې وسایل هم اخیستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اکثر ولایتونو په ځانګړې توګه لري پرتو سیمو کې د لوړ ولور او واده درنه لګښتونو دود د اکثرو کورنیو پر اوږو دروند بار وي او ټول خلک یې د پوره کولو وس نه لري، چې اکثرا کوژدن سوې جوړې په کلونو کلونو همداسې کوژدنې ناستې وي.